با وقت کابل
په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. وبرو چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځن وروسته نن بیا پیل شو. د کابل د رایو په بیا شمیرلو سره به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لانجه هواره شوې وي. په دې اړه د انتخاباتي چارو د وڅارونکي نظر هم اخلو. پر نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
تر او ورځنی ځنډ وروسته نن د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو له سره شمیرل پیل شوې دي. په کابل کې د ایران سفارت وایي په غزنی ولایت کې کشف شوې وسله له ایران سره ارتباط نه لري او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل مفسکر ګوند استازو لخوا د نه باور رایه واخلي. د خبرونو تفصیل. تر او ورځنی ځنډ وروسته نن د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو له سره شمیرل پیل شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایند زبیح الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن وروسته د او ورځو څخه رای شمیرنه بیسته د کابل رای شمیرنه بیسته پیل شوله. د شکایت کمیسیون کوم اسناد شوای ته ضرورت درلود هغه موږ سره شریک کړل او په ورته وخت کې یو ګډ میکانیزم باندې سره سلا شول تر څو په هغه ګډ میکانیزم پر اساس باندې دوی مخته ولاړ شي.
د شغلی سادات خبره له یو سل دوه تیا مرکزونو څخه نوی سلنه رای شمیرل سوی دی او دا پایلې به د راتلونکي اونۍ تر پایه اعلان سي. د پروسه د دوړو انتخاباتي کمیسیونونو په حضور کې ترسره کیږي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې موریدلی سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد میریدوف سره خبرې کړې دي. شغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه د پرون شپې د لیدنې عکسونه او لنډ معلومات خپره کړه. شغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. زلمی خلیلزاد له ازبکستان او ترکمنستان ته سفر وکړ چیرې چې هلته له ولسمشر شوکت میرزیایف سره یې وکتل او دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د زیربنایي جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولای سي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي خپل وروستی سفر د دسمبر پر دویمه نیټه سیمې ته پیل کړی چې تر اوسه یې په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی دی. تمه ده چې د دسمبر تر شلمې نیټې پورې د نوموړي دا سفر یو شمېر نورو هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته دوام وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي په غزنی ولایت کې کشف شوې وسله له ایران سره ارتباط نه لري. د غزنی امنیت قمندان د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په دې ولایت کې ایرانی وسله او مهمات موندلې دي. ملپاسوال غلام داود ترخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسله په غزنی کې په یو کور کې ځای پر ځای شوې وه. په کابل کې د ایران سفارت تېره ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې اوسمهال ایران له افغانستان سره ډېرې ښې سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لري او باید د دې دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول ترینګلتیا ته اجازه ورنه کړل سي. دغه سفارت زیاتوي په دې اړه یې خپله ناخوښي اړوندو رسمي مراجعو ته وړاندې کړې او د شواهدو غوښتنه یې کړې ده. د ایراني وسلو په اړه د غزنی د امنیت قمندانۍ دا څرګندونې وروسته لاغه چې د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک په دې وروستیو کې تهران تورن کړی چې په پرله پسې ډول په یمن کې حوثي یاغیانو وسلې ورکوي او هم په افغانستان کې د طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل محافظه‌کار ګوند استازو لخوا د نه باور رایه واخلي. د دې ګوند یو غړي ګراهام برادي ویلي چې د استازو لخوا هغه اته څلوېشت لیکونه چې د مشرتابه په اړه د رای ورکولو لپاره اړین دي راټول سوي دي. تر دې وروسته تریزا می وویل چې تر خپله وسه به په دې برخه کې مبارزه وکړي. وروسته له هغه چې په 2018 میلادي کال کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه ټول پوښتنه وسوه، تریزا می د صدر اعظم په توګه وټاکل سوه. می د برگزیت د تړون له کبله چې له برکسل سره یې بحث ورباندې وکړ د خپل ګوند لخوا له سختو انتقادونو سره مخامخ شوه. د بریتانیا صدر اعظم د برگزیت موافقې د ژغورلو هڅه کوي او له همدې کبله یې د دسمبر پر 10مه په پارلمان کې په دې اړه رایګیري وځنډوله، ځکه داسې اندېښنه یې وه چې شایي وکیلان هغه رد کړي. د دې موافقې له مخې به بریتانیا په مارچ میاشت کې له اروپایي ټولنې ووځي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په ویلامې کې ویل سوي چې مایک پامپیو په دې غونډه کې د ایران د رژیم د ګواښونو سره د مقابلې لپاره د امریکا پر پریکړې بیا ټینګار وکړي. امریکا د ایران د بالستیک توغندوی د پراختیا دوام د نړۍ سولې او ثبات ته ګواښ بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ایران یو لوړپوړي پوځي قمندان منلی چې تهران په دې وروستیو کې یو بالستیک توغندی ازمویلی دی چې دا کار د لویدیځو قدرتونو لخوا وغندل سو. او سلګونه امنیتي ځواکونه د فرانسې په ستراسبرګ ښار کې د هغه وسلوال برید کوونکي په لټه کې دي چې د کرسمس پر یوه بازار یې برید وکړ. په دې پیښه کې چې تېره شپه سوې ده درې تنه وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي. چارواکي وایي دا لومړنۍ شمېرې دي. مشکوک برید کوونکي په سیمه کې د غزمې پولیسو سره تر متقابلو ډزو وروسته په تېښته بریالی سوی دی. د فرانسې امنیتي چارواکي وایي دغه کس چې ګمان کېږي ټپي سوی د هغو مشکوکو توندلارو په لست کې و چې تر تعقیب لاندې دي. دوی وایي برید کوونکی د ستراسبرګ ښار 9 کلن ځوان دی. په فرانسې کې د تروریزم ضد څارنوالۍ پلټنې پیل کړې خو د دې کار دلیل تر اوسه روښانه نه دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټولو سرحدونو او هم په هیواد کې دننه په کرسمس بازارونو کې امنیتي تدابیر کلک کړي دي. د خبرونو پای.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرنه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وې پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو.
شکایت کمیسیون پلاوی هم راغلی دی، د دوی همکارانم شته دي او د دوی په شتون کې دا پروسه یو ځل بیا پیل شول.
د کابل د رایو په بیا شمیرلو سره د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لانجه نوره هواره شوې. په دې اړه د انتخاباتي چارو د څارونکي نظر اخلو. د افغانستان د یو شمیر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي. د بلخ په ولایت کې دیره د کډوالو په یوه کمپ کې دیره کسان شکایت کوي چې ځان امن نه احساسوي. افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوال موضوعاتو کې باوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته ځي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې د بحث موضوع به ایران وي ګډون وکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل چې د کابل د رایو شمیرلو له سره د رایو شمیرلو بهیر بیا نن پیل شو. د کمیسیون مرستیال ویاند دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې نن به دغه راز د دریو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د لومړنۍ نتیجې هم اعلان کړي. دغه راز ښاغلي ساده ټینګار وکړ چې د کابل د رایو شمیرنې په بشپړېدو سره لومړنۍ نتیجې به د راتلونکې اونۍ تر پایه اعلان شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریالې نجا صفای په رپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د رای شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا ځلی پیل شو. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کابل 90% رای شمیرل شوي او هڅې روانې دي سو د راتلونکې اونۍ تر پایه د کابل د رایو نتایج اعلان شي. نوموړي وویل چې د ورځې تر پایه به د درې ولایتونو د رایو نتایج هم اعلانوي خو نوموړي د دغه ولایتونو نمونه وانخیستل.
نن د کابل د رایو د سرشمیرلو پروسه چې اوه ورځې درېدلې وه نن بیرته پیل شول او د شکایتو کمیسیون همکاران هم نن راغلي دي. همدا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي تر څو وتوانېږو ټول شکایتونو ته هم دوی رسیدګي وکولی شي او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره هم
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو لومړني نتایج اعلان کړي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په ځنګړي ډول کابل کې د شوي تقلب په تړاو وروستي خبرګونونه د دې سبب شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي سو د 102 انتخاباتي مرکزونو رای بیا وشمیرل شي. خو په دغه بهیر کې د شکایتونو کمیسیون د کابل د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لغ خبرګون کلونو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اسنادو سپارلو په شرط چې په اساس یې تور یو سپین رایې سره بیل کړي له خپلې پرېکړې په شا شوه او له دغه کمیسون سره هوکړې ته ورسېده. د کابل د بیا شمېرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټول اړین اسناد د شکایتونو کمیسون ته ورسپارلي تر څو د کابل د رایو په تړاو پرېکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي دواړه کمیسونونه پرته له کومې مقدمې مخته ځي چې دا به د دواړو کمیسونونو ترمنځ اختلافات لا زیات او په وینا یادې کړنې به د پروسې په شفافیت هم خپلې اغېزې ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل
په خواشینۍ سره چې لا هم د تورو او سپینو رایو او تقلب برخلیک روښانه نه دی او دا به د بیا شمېرنې پروسه ستونزمنه کړي چې موږ وکړای شو تورې او سپینې رایې سره بیلې کړو. زموږ وړاندیز دا دی چې دواړه کمیسیونونه د تخنیکي او عملي کار وکړي او تر ډیره دې په ډیټابیس باندې تمرکز ولري.
ښاغلی ایوب زاده وویل دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو ستونزمن دی چې دوی وکړای شي تورې او سپینې رایې سره بیلې کړي. د نوموړي په وینا که چیرې د کمیسیونونو په کارونو کې نور ځنډ هم راشي نو دا به ولسمشریزو ټاکنو باندې هم خپلې اغېزې ولري.
و همو ردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د کابل د ولسي جرګې د رایو شمېرلو بهیر بیا پیل شوی دی. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم د شپې راسره په ټلیفون وصل دی. رشید صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. رشید صاحب د کابل د رایو پر سر د دواړو کمیسیونونو ترمنځ جنجال راپورته شوی و زید نقیز یې څرګندونې دواړو کمیسیونونو چارواکو کولې. اوس چې د رایو بیا شمېرنه پیل شوې فکر کوئ چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دغه لانجه پای ته رسېږي یا پای ته رسېدلې؟
اوس خو دوی سره جوړ شوي دي او موقته تقریبا د حل لاره پیدا شوې ده. تاسو پوهیږئ چې د څلورویشت ولایتونو پایلې هغه لومړنۍ اعلانې شوي دي او اوس په نور باندې کار روان ده. کابل ستونزو کې څه چې توافق شوی ده کېدای شي هغه پر دواړو کمیسیون سره مرسته وکړي، ولې اصلي ستونزه دا ده چې هغه سې کمیسیون هم ترې انکار کړی وي او اسناد په ټوله تولید ډول باندې شکایت کمیسیون سره شوی که هغه دا ده چې په اسناد کې ستونزې موجودې دي. په یو صندوق کې که تاسو هغه اساسي اسناد یا بد سره مطابقت ورکړي په هغو کې توپیرونه لیدل کېږي او د خپله شکایت کمیسیون لپاره دغه د پرېکړې بهیر ستونزمن کوي. نو د موږ ویرې دا ده چې دغه ستونزه بالاخره د ټاکنو په اعتبار باندې خپل هغه تاثیرات او اغېز نه لري. دا صرف په کابل کې نه ده، په نور ولایتونو کې هم دغه ستونزې په میدان وردګ کې هم دغه ستونزې په پکتیکا کې په کونړ کې
دغه مسله. ما موږ د شکایتونو د کمیسیون له چارواکو سره مطرح کړل چې کچیرې د کابل په انتخاباتي حوزه کې په کومو مرکزونو کې چې تاسو اسناد او شواهد لرئ چې درغلي شوې ده، هلته جرمونه ترسره شوي دي او د رایو د شفافیت لپاره مو ولې د همدغو مرکزونو رای له سره نه شمېرلې یا باطلولې نه، ولې مو په مجموع کې په ټوله کې د کابل رای باطل اعلان کړي؟ سم ځواب نه ورکاو. تاسو چې د انتخاباتو چارې نږدې څارئ، آیا په بشپړه توګه په ټولیزه توګه د کابل د رایو باطلولو اعلان درست و؟
موږ هم په دې کې د شکایت د کمیسیون هغه یو ورخطایي په دغه پرېکړې کې مطرح کړه چې نه باید موږ تاسو هغه آخري گزینې ته تللی وای. موږ له دغه مخکې نورې پورا گزینه درلوده چې په کومه کاسته وي، لکه تاسو یو فرمایله هغه مرکزونه چې هلته د تقلب یا د جرمونو علامت کې ډېر بارز روښانه وي هغه باید د سیستم نه ویستل شوی وي. په دوم قدم کې چېرته چې والات اختلاط و د ښو د بعضو د غه لپاره که نور د حل لارې موجود نه وي، بایومیټریک هغه رای پاینټ به اعتراف کړي وو، هغه غیر بایومیټریک نه به تېر شوی وي. او په آخره کې بیا کتل شوی چې واقعا دغه د موږ د خلکو ګډون په کومه کچه کې او هغه پاک راشي پاتې کېږي، آیا د کابل د میلیونونو وګړو استازیتوب کولی شي که نشي کولی؟ په بل وخت کې بیا دا د کمیسیون په ډېر پوره فهم او درک سره کولی شول چې بیا خپله عمومي پرېکړه د قانون مطابقت وکړي چې ووایي چې دغه ټاکنې عادلانه نه دي یا استازیتوب کې عادلانه نه دي جوړ شوی یا نورې ستونزې کړي چې د بوتان په تلاړی کې بیا
تیره پنځشنبه چې کله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو دغه اعلان وکړ چې د کابل د ولسی جرګې ټول رایې باطل اعلانوي، له هغه وروسته ډېر عکس العملونه مثبت نه وو، دغه پرېکړې په وړاندې ډېر منفي وو، لکه څنګه چې تاسو هم وویل، مختلفو لورو داسې انتقادونه کېدل چې د کابل د خلکو د رایو باید احترام وشي، په ډېرو سختو شرایطو کې دوی رایې ورکړل شوي دي، او هغه پاکې له ناپاکې رایې باید سره جلا شي. په صندوقونو کې شته، ټول اسناد او شواهد موجود دي. دغه اوسنی وضعیت له دغه څخه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو ته درس اخیستی دی چې رای ورکوونکو ته یا د افغانستان وګړو ته چې په راتلونکو د ولس مشرۍ په انتخاباتو کې به بیا هم دوی ګډون کوي، څه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه بې پرې دي، له کومو سیاسي ملحوظاتو پرته دوی پریکړه کوي، او یوازې د شفافیت یا د انتخاباتو د شفافیت ډاډ منولو لپاره دوی کار کوي؟
د شکایتو د کمیسیون ستونزه موږ درک کولای شو. د غوی سره پوره همکاري د انتخاباتو کمیسیون سره موجوده نه وه. تر اوسه پورې هم د غوی سره، یعنی هغه کوم رقم چلند چې باید وشي، چې معلومات، اسناد او حساس مواد په اختیار کې ورکړل شي، نه ورکړل شي، تر هغوی خپله هغه څېړنه وکړي. یو دلیل دا و چې د غوی سره اسناد نه شریکېدل، او دغه تر پرونه بله پورې هم یعنی کمیسیون کې دا درک موجود و، لکه د نتایجو د پایلو فورمونه باید شاید کمیسیون سپارک نه شي، او کمیسیون کې د څه دار کوڅه د محرم اساس موادی مدته د دوه کمیسیون ترمنځ هغه وضاحت د رابطو په عین حال کې د چې ټولې بلته د محرم پات کې د لچ هغه نه موجود، او یو دلیل دغه وضعیت هم دغه چې د دوه کمیسیونونه یو بل د رول او مسؤلیت یعنی پوره اغېز نه لري. اوس که چیرته دوی په دغه ډول باندې راتلونکو ته ځي، بلکې کوم چې د راتلونکو لپاره ډېره سخته تمامېږي، دا اوس مشکل کې مستور کړی چې لومړی په دانی کې دی په یو سخت ماموریت کې واقع شوی دی. هغه دا چې کاندیدان پاس لدی لومړی په لاله لاسي مستقیمه له کاندیدان سره دی طرف دی، او کمیسیون انتخابات او ځان دغه وضعیت نه خلاص شوی، نو هغه پریکړه چې بعد دې کې شکایت کمیسیون په اساس هغه به ډیر شفاف وي، عادلانه وي، پر حقایق ولاړ وي. همدا ستاسو ویلې غره خاص طریق سیاسي ملحوظات د فساد مورد باید پکې اصلا نه وي موجود. که چیرې دغه موجود وو، نو نه په کوم څه اعتبار کې او نه هم اوس مشه ټاکن ته په برخه کې او اولین د ښاډ سیاسي ټکټونه د وی د وړه کې مسونه نه باید لکه دا ګوښ او نه کې مسونه ته لار جوړ شي.
بله رشید صاحب، لدی مخکې هم ډیر ځلي تشکیلات تغییر په تشکیلاتو کې تغییر راغی، خو د اصلي هغه ستونزې تر اوسه پورې نه دی اوارې شوې. د انتخاباتو کمیسیونونو کې هم ډېر ځلي عدلون بدلون راغلی دی. ډېر مننه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو، چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو ترمنځ لانجې او دغه راز دا چې د کابل د ولسي جرګې د رایو شمیرل بیا له سره پیل شوي، دا به څومره وکول شي د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دغې لانجې ته د پای ټکی کې یک دی په دې اړه نظر سره شریکو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې یوې بلې لانجې ته هم ډېر پام اوښتی. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره د جنسي ځورونې مسئلې ته د افغان ښځو شبکه وایي د جنسي ځورونې قضیه باید په شفاف ډول وڅېړل شي. د دې شبکې چارواکو نن په کابل کې له مدني ټولنو سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې دغه راز وویل چې د دغې قضیې په تړاو شوي اقدامات کافي نه دي، او ډېر ژر باید د قضیې پایلې له دوی او له سره شریکې کړي. نور حالې د نجس هغوی په راپورټ کې اورو.
د افغان ښځو شبکې یو شمېر غړي وایي د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې په لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو قضیې په تړاو وروستي اقدامات ورته کافي نه دي، او باید د قضیه په جدي ډول وڅېړل شي. دغې شبکې چارواکو له مدني ټولنو سره د چهارشنبې په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال وویل که چیرې په دې قضیې سترګې پټې شي، دا به راتلونکي کې ناوړې پایلې ولري. دغې شبکې یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د دغې شبکې یوې غړي نج لا راحل د اعلامیه یو برخه داسې ولوسته:
ما خواستاریم تا کمیسیون حقیقت یا با سرعت هر چی بیشتر.
زمو خوښتنه دا ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون ژر تر ژره په بې پرې ډول خپل تحقیقات په پوره شفافیت بشپړ کړي، او د قانوني اجراتو په اړه معلومات ورکړي. د فوټبال فدراسیون د یو شمېر چارواکو د دندې له ځنډېدو هرکلی کوو، خو هیله من یو چې دا کار په دقت شوی وي. او دغه تحقیق په بشپړېدو حقایق روښانه شي.
خو تېره ورځ د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په دوی د جنسي ځورونې لګېدلي تورونه بې بنسټه وبلل او په دې اړه یې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مدیرې خالدې پوپلزی د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي په جنسي ځورونې تورن کړي وو. پوپلزی ویلي د افغان ښځینه فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون چارواکو د ناوړه چلند او جنسي ځورونې فلم او عکسونه لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا سره یې هم شریک کړي دي. نوموړي دا هم ویلي د شفافو څېړنو په خاطر به دا اسناد د افغانستان د لوی څارنوالۍ په واک کې هم ورکړي. د دغو ادعاو شاوخوا یوه اونۍ وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د فوټبال فدراسیون د رئیس سکرټر جنرال مرستیال د دروازې د ساتونکو او د کمیټې او ولایتي اړیکو د مسؤل دندې وځنډولې چې دغه چاره د فوټبال د فدراسیون مسؤلینو غیر قانوني وبلله او لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ښځو چارو فعالې ګلمکۍ سیاوش له افغان ښځینه فوټبالرانو وغوښتل سو له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د یادې قضیې جزئیات په پوره جرأت سره شریک کړي تر څو تورن کسان مجازات شي.
ما یو خواهش لرم از دختر خانمهای فوټبالیست،
زه له دغو ښځینه فوټبالرانو دا غوښتنه لرم که چیرې داسې کوم جنایت او تجاوز شوی نو باید په پوره جرأت دا خبرې بیا وکړي تر څو حقایق معلوم او اړوند کسان مجازات شي. د غنجونو ته شرم نه دی، هغوی باید د نورو داسې پیښو مخه ونیسي او حقایق ووایي. تر کله به ښځې د شرم او کلتوري مسایلو له وجې زیان ویني او خپل غږ به نشي اوچتولی؟
اما تا چه وخت شرم باید تحمل کنیم؟
دوی همدارنګه له اړوندو ارګانونو وغوښتل چې د قضیې عاملین مجازات کړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یاده قضیه د ګمارل شوي پلاوي لخوا په شفاف او بې پرې ډول څېړل کېږي او په دې اړه به ډېر ژر وروستي معلومات له خلکو سره شریک شي. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي ځورونې په اړه څېړنې کوي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ژوند په دې په شیبو کې په دې پروګرام کې د زعفرانو په ګټو غږېدلی او دغه راز په کندهار کې هم ویل کېږي چې د زعفرانو ازمیښتي کښتونو ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم یوه ویډیو شته که غوړې وی ګوري د وی پانې پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. د افغانستان د یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي د بلخ په ولایت کې د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي بیا هم ځان امن نه احساسوي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب ځای په بلخ کې د مهاجرینو یو کم ته ورغلی او د ناامنۍ له امله د بې ځایه شوو کډوالو د ژوند حال و احوال یې پوښتلی. اکثرا دغو بې ځایه شوو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په جګړو کې ټپي شوي خپل خپلوان سم نه دي، د سم درملنه نه ده شوې، د اوسېدو ځای نه لري، خوراکي مواد نه لري او دغه راز ډېرو نورو ناخوالو سره هم مخامخ دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په رالیږلي راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د مهاجرینو په کمپونو کې د ناامنۍ له امله یو شمېر بې ځایه شوي کسان د ژوند له ناخوالو شکایت لري. په فاریاب او سرپل کې یو شمېر کسانو د روانې ناامنۍ، جګړې او ویجاړیو له امله خپل کورونه پرېښودلي، له مصیبت څخه تښتېدلي، هوسا او آرام ژوند ته د رسېدو په هدف یې بلخ ولایت ته پناه راوړې. خو دلته هم د نهر شاهي ولسوالۍ د مهاجرینو په کمپ کې د خوړلو، د نه لرلو او د اوسېدو د ځای د نشتون څخه شکایت لري.
دولت طریقه ته خیمه نه دی لري، خیمه نه لرو، مقصد خوراکي مواد نه لرو، بس د ماشومان مې یو بوټي موټي یو داسې ټولی یو پیسو مجبور یو که څه بلای دغه ټولی دغه په بیه باندې ورکوي د ماشومان یو خرچه مو کیږي.
د ناملو یو رواج دا بې ځایه شوي کسان وایي سره له دې چې شپږ میاشتې کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږي، خونه یې د جنګونو له امله ګالیلي ټپونه درمل شول او نه یې هم ناروغانو ته صحي امکانات برابر شول. د نهر شاهي د حسن مهري ښارګوټي په کمپ کې یوه بله بې ځایه شوې په اړه وایي.
رقم از سر که چه رقم پرچه خورده اگه ایش خیلی نمیتونه پرچه ایره خوشان که می چیز کنه ایره ما مردم ایره در بدر
در بلخ دی کدوال و ریاست وی چه مرستندوی بانسوتون و کابو 2000 کسانو تا جمعنه ایم رسته ویشه دیدی دی دی ریاست مشر عبدالصبور قادری دست وی
این کسایی که اینا بیجا میشن بیان ما تیم سروی داریم کمک ها برشون صورت میگیره بعد از اینکه سروی شود کسایی که ما مراجعه کرده باشد تیم سروی ما حتما اینا سروی کردن کمک کردن برش
در نهر شای ولسفلی در مهاجرینو پا کمپ که در نامنه در وجه بیزای شوی کسان چه پلاتو و پلاستیک و پوخل و خیمو که در جوان شپی او رازی پا مشقت سرا سبا کوی شکایت لری که پا موقع ورته به شهر مرسته و نرسیگی در جم یخنی او در واور او باران ورخت با پا در کمپ که در دیر شمیر سپینگیرو او جگره زپلو تا پیانو جواند واخلی. مجب رحمان حبیب سای آزادی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ و نیسای او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن نیویارک ته ځي او هلته به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې پر ایران بحث کوي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله پومپیو به د امنیت شورا په غونډه کې پر دې چې ایران د بلاستیک مزایلو د پراختیا او تولید د لارې نړیوالې سولې او امنیت ته څومره ګواښ پېښ کړی او واشنګټن یې د مخنیوي لپاره کوم کارونه کوي خبرې وکړي. په دې غونډه کې به همداراز پر یوه راپور چې د ملګرو ملتونو څارونکو جوړ کړی او پکې ویل شوي چې په یمن کې د ایران سخت نورې وسلې موندل شوي بحث وشي. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د پوځ یو لوړ رتبه قمندان په وروستیو کې تایید کړ چې د دسمبر په لومړۍ نیټه د بلستیک مزایلو نوی ډول ازمویلی دی. د ایران دا کار د غربي دولتونو له لوري وغندل شو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بنن د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر په رپورت هم بحث وشي چې په یمن کې د ایران سخت د وسلو په اړه ځینې شواهد پکې راغونډ شوي دي. د ملګرو ملتونو څارونکو په رپورت کې ویلي چې تازه شواهد څرګندوي چې په یمن کې د ایران سخت نورې وسلې موندل شوي دي. د خلیج عربي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات پر ایران تور پورې کوي چې په یمن کې د شیا حوثي ملیشه ځواکونو ملاتړ کوي. ایران منلی چې په یمن کې د حوثیانو سیاسي ملاتړ کوي خو هغوی ته د وسلو ورکولو رپورټونه یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترس د دفتر په رپورټ کې ویل شوي چې د دې سازمان څارونکو د ټانک ضد میزایلو د ویشتلو دوی دستګاوې چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي قواوو په یمن کې موندلې وې کتلې دي. په رپورټ کې ویل شوي د عمومي منشي دفتر داسې ګڼي چې موندل شوي وسایل په ایران کې جوړ شوي دي. د ګوترس دفتر ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې دوام لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر په رپورټ کې د ایران پر هغو مسؤلیتونو هم خبرې شوې چې په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې پر اساس لري. ایران د امریکا په ګډون له شپږو قدرتونو سره د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه وکړه او په بدل کې یې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه کم شول. خو د امریکا متحدو ایالاتو د روان کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې له ایران سره له دې موافقې ووځي او پر ایران له خپل لوري بندیزونه ولګول. خود ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر په رپورټ کې ویل شوی چې ایران تر اوسه له موافقې سره سم عمل کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې هم په خپل رپورټونو کې ویلي و چې په یمن کې حوثي ملیشه قواوو د ایران سخت میزایل د سعودي عربستان خاورې ته ورویشتي دي. خو ملګرو ملتونو دا هم واضح کړی و چې سل په سلو کې نشته ایدولای چې د راکټ ایران حوثیانو ته ورکړي ول. کچېری ثابت سي چې ایران حوثي ملیشه ځواکونو ته وسلې ورکوي د ملګرو ملتونو په پریکړه لیکونو به څرګندتیا راوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مېبین ریاست چې دی تقریبا 500 مېبین دوی درولې دي ورته وایي چې آیات درته راځي. یوه انځای پات د نورو ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې آیات نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کېږي چې دا پیغام ونشر کړئ. وسلام.
زده کنه کیسه تا خبر کوم. ماشینو مو تلور میاشې تلره مې میاشې روان ده درې پرځ به دادی لسم تاریخ دې معلومات نه ستکور په کریا دي څنګه وکم مجبور یې داګه کسبه اشرف غنی زمزږه غوري کې نور قټ ما مری نه وري وسلام داګه ورسې ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم زده بدغس ولایت د مرغاب ولسوالۍ څخه سراجین د جمالګین زوی موږ خواهش دغه دی چې دغه مجیر سره چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د فارغولي به سره پر مخ باندې نوي سوي دا هر څه خراب شوي دي ټوله د دغه باران برای ته راوسه پورې بل باران موسو ته راوسه پورې د دو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسي دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي او بیا خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشي نه لري دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې زه خو په سترګو وینم چې دا خلک د ډیره سخت سره مخامخ شوي دي دا خلک څوک پنځه خیمې ورکي که سل خیمې وي پنځه پښې کې ورکوي مست نه رسېږي نه کېږي د دې خلکو دا خلک ډېره سخت مشکلات سره مخامخ دي ځان د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکي ساز په نامه وو رزرویشن په نامه وو د دغه منطقو په نامه باندې دغه ټوله خلک د ټوله ماجر چې دي یو زر ماجر نه دي سل ماجر نه دي دا لس زره ماجره دي که دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي ډېری نه دي هېڅ هم چیز نه شی کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوئ موږ یې هم هرومرو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس زما همکاره فریبا ظاهر سړیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
تر وو ورځنی ځند وروسته نن د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو له سره شمیرل پیل شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک مسیر مرسیال وین زبیح سادات په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې له 102 اتیا مرکزونو څخه نوي سلنه رایې شمیرل شوی دی او دا پایلې به د راتلونکي اونۍ تر پایه اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد میریدوف سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه د پرون شپې د دې لیدنې عکسونه او لنډ معلومات خپره کړې دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي په غزنی ولایت کې کش شوې وسلې او مهمات له ایران سره ارتباط نه لري. د غزنی امنیه قمندان د یک شنبه پر ورځ خبر ورکړ چې په دې ولایت کې ایرانی وسلې او مهمات موندلې دي. مال پاسوال غلام داود ترخیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلې په غزنی کې په یو کور کې ځای پر ځای شوې. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل مفسکر ګوند استازو لخوا د نه باور رای واخلي. د دې ګوند یو غړی ګراهام براډي ویلي چې د استازو لخوا هغه اته څلويشت لیکونه چې د مشرتابه په اړه د رای ورکولو لپاره اړین دي راټول شوی دي. تر دې وروسته تریزا می ویلي چې تر خپل وسه په دې برخه کې مبارزه وکړي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د دسمبر پر 12مه د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په ویلامی کې ویل شوی چې مایک پامپیو به په دې غونډه کې د ایران د رژیم د ګواښونو سره د مقابله لپاره د امریکا پر نه بدلیدونکو پریکړه بیا ټینګار وکړي. سلګونه امنیتي ځواکونه د فرانسې په ستراسبرګ ښار کې د هغه وسلوال برید کوونکي په لټه کې دي چې د کرسمس پر یو بازارې برید وکړ. په دې پیښه کې چې تیر شپه سوې ده درې تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. او د ترکمنستان ولسمشر د بې طرفۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه هیواد کې 96 کسان بندیان وبخښل.
او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي یوسف خان زادران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره
د اردو د سایلی فوټبال لوبډلې د سایلی فوټبال د انتخاباتي سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره شوې. د دغو فدراسیون د مسؤلینو په خبره چې په پایلوبه کې د اردو سایلی لوبډله وتوانېده د پینالټي په توپوهنه کې د شریفي سپورت لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړې او د اتلولۍ مقام خپل کړي. د افغان ښځو شبکه وایي حکومت باید د افغانستان پر ښځینه فوټبال لوبغاړو د جنسي تیری پیښه په جدي توګه وڅېړي. د دغه شبکې مسؤلینو له مدني ټولنو غړو سره په یوه ګډه خبرې ناسته کې وویل چې شوی اقدام په دې برخه کې کافي نه دی او ژر تر ژره دې لودي سره د دغې قضیې پایلې شریکې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین به ډاډ ورکوي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې پیښه د موظف شوي هیئت له لورې په رڼا او شفاف ډول څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړ چې په هغه کې د دغه ټیم یو شمېر پخوانیو لوبغاړو پر وینا لیکل شوي وو چې د فوټبال
فدراسیون مشر او ځینو غړو انجونې په جنسي ډول ځورولي دي. هندوستان له استرالیا سره د څلورو ټیسټ لوبو سیریز په بریا سره پیل کړ. دا لوبه چې په ایډلیډ کې کیدله پکې هندي لوبډلې استرالیا لوبډلې ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. هندوستان د دغې لوبې د ګټې لپاره استرالیا ته د 324 منډو هدف ورکړی و، خو د استرالیا لوبډلې په وروستۍ ورځ د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 201 نوي منډې جوړې کړې او لوبه یې بایلوده. د دغې دواړو هیوادونو ترمنځ د څلورو ټیسټ لوبو لړۍ تېره اونۍ پیل شوې او ټاکل شوې چې تر یوې میاشتې به دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دیونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګ مرستیاله غلې ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، موږ خو دا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه